دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل شوی و.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې بر سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګه مرستياله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې دوه خراغلاس وی. اغلی مایار، ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکاو په پیل کې تاسو خراغلاس وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه به سم تر کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یې زه هم غواړم ووایم چې سوله، اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شوای چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ولای شي چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت، او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی، او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځته راځي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي، روار کړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کې ونیسو، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، ټول تفاوتونه، هر انسان د دغه حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پیژندل شوي دي. چې په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والی حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پیژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرایي کړي، او ترڅو وکولای شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي، یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شي چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بینالمللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی، او د هر انسان یو منل شوی حق دی، او په بینالمللي او نړیوال اسنادو کې ملاتړ کېنه شوی دی.
کورودان اغلی مایر، مننه کوم. دویم پوښتنه داسې مطرح کو چې سوله او بشري حقونو ترمنځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سوله او بشري حقونو ترمنځ اړیکه ویلی شم دا چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې دی او بل څخه جلا نه کیدون کیږي. یعنی موږ نشو کولای چې ټول افراد د بشري حقوقو په نشتون کې ولرو او همدارنګه د بشري حقوقو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقوقونه او سولې دی او بل لازم او ملزم دي. سولې بشري حقوقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي. هماغه اندازه چې بشري حقوقونه او ارزښتونه رعایت شي، موږ کولای شو تلپاتې سولې ته ورسیږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېدو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشري حقوقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ولې شو چې سوله او بشري حقوقونه لازم او ملزوم دي یا بل او نه جلا کېدونکي
ارزښت. یعنی چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقوقونه هم خپل تامین کیږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقوقو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره برسېره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هیواد کې د سولې په هکله بحثونه شروع دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي سرمختیا نشتون، د بشري حقوقو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو یا تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدا ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازداتي منځته راشي او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیر زیات مننه کوم غالي مایار. قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګه د مرستیاله غالي ملغلر مایار خبري ووريدي. دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو پوزر کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پارو خو وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی، په کابل کې د نوی ښار یا شهر نو پارک ته ورغلی یاست؟
تفرید لپاره خاطر دې چې دلته خوشاله مې راځي او ګورم چې مثال د چمنونو ګورم، د پارکونو ګورم، دغه د پارک سان ګورم، دغه د خاطر دلته راځو.
د یاد پارک تاریخ تر کومه رسیږي؟
د نوي ښار پارک تقریبا د شپېتو د شپېتو کلو جوړ پنځه شپېتو کلو وړاندې خبره.
اووس په څه حالت کې دی؟
په تاسف سره په دې پارک کې ډلې ډلې محتاجی، یعنی هغه څوک چې د پوډرو او تاریاکو په نشه روپ دي دي په دې پارک کې ګرځي.
نن په خبرونه کې هم د موضوع څېړو. په پیل کې د نوي ښار د پارک لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه وو، او د بیا جوړونې پاک لای د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. لازدی رادیو سره اوسئ. قدر منوتونکو، پارک هغه ځای دی چې د ستړي سرګردانه او بوخت ژوند له بوج څخه مو ذهن ته تر یو حده آرامي وربخي. ټول خلک په تیره بیا هغه کسان چې دماغي کارونه کوي په فارغ وخت کې د تفریح لپاره پارک او پارک ته ورته ځایونو ته ډېر اړتیا لري چې ورشي ذهن آرامه او وسا شي. په کابل کې د نوي ښار پارک هم چې په شپېته تجربه ځمکه کې جوړ دی، هغه ځای دی چې له بېلابېلو سیمو څخه خلک ورته راځي او له شنې فضا څخه خوند اخلي. دا چې یاد پارک څه وخت جوړ شوی دی، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
د نوي ښار پارک تقریبا زما انزولی دی. زه د لسو یولسو کلونو چې په دې پارک باندې کار روان و. په نوي ښار کې یو نوی ګام و. د پارک سینما هم چې د دې ښار یوه برخه وه، هغه هم په هماغه وخت کې جوړېدله، یعنی تقریبا د شپېتو دو شپېتو کلو جوړ پنځه شپېتو کلو وړاندې خبره ده چې د پارک کارونه روان و او د پارک جوړ شو او بالاخره د خلکو د تفریح ځای و. سینما هم یوه آبرومنده سینما و. ټولو سینماګانو نه خلکو ارزښت ورکاوه. دا د ملت یو میراث دی، د یو وخت نمایندګي کوي. نو زما له نظره دا ښه کار ونه شو چې دا سینما ړنګه شو. د ښځو لپاره د هغه ځای پکې و د فاتحې اخیستلو. نو په دې ترتیب دا یو ښه ځای و. دا باید د سره ترمیم شوی وای، جوړ شوی وای، نوي تاسیسات پکې شوي وای.
د نوي ښار پارک د کابل په زړه کې جوړ دی. په یاد پارک کې دنګې ونې، شنه چمنونه، بیلابیل ګلان، د لوبو میدانونه، پاکه هوا، هغو کسانو بدرنګ کړي چې نشه پکې کوي. په هر حال په دې وروسته غږیږو. اوس لیکوال او د دعوت د پوهنتون استاد وجیه الله زهیر د نوي ښار پارک د ارزښت او د چارچاپېره ځایونو په هکله معلومات راکوي.
ختیځ یا شرق طرف ته د حاجی یعقوب سلور لارې ده، او همدارنګه غرب طرف ته انصاری سلور لارې یا چارایی